ډیره مننه تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. افغانستان کې د سحر اته بجې سوې د خبرونه مو تر نهو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دی پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپل خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. تر خبرونو وروسته راپورونه نور معرفي کیږي. د جوزجان چارواکي وایي د سره صلیب د دوو تښتول سو کارکونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او مخاورو مهم رول لوبولی. په کندز کې چارواکي وایي چې په چهاردرې او خان آباد ولسوالیو کې پوځي عملیات لاسته راوړنې لري. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جوزجان امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تښتول سویو کارکونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخاورو مهم رول لوبولی دی. د سره صلیب دوه افغان کارکونکي چې شاوخوا اوه میاشتې وړاندې په جوزجان کې وسلولو تښتولي وه پرون غرمه خوشې سول. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په حادثو او د سیمې د مخاورو په منځګړیتوب د دغو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کېدې. پرون یې جوزجان ته راوستل، سره صلیب ته مو وسپارل او مزار شریف ته ولېږدول سول. نامعلومو وسلوالو د تیرې فبروري میاشتې پر اتمه په جوزجان کې د سره صلیب ځینې کارکوونکي برمته کړل، شپږ تنه ووژل او دوه تنه له ځان سره بوتلل. د کندز امنیتي چارواکي وي د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کندز امنیه قومندان مل پاسوال حمیدالله حمیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په چهاردرې کې د عملیاتو په لړ کې د قاري جانان په شمول د وسلوالو یو شمېر مهم قومندانان ووژل سول. پر یوه مدرسه چې زنوجون کې پکې روزل کېدل د چاودنو او بریدونو روزنه پکې ورکول کېده عملیات وسول. ډیپوګانې منفجر کړای سوې او درې کسان چې ویل کېږي د زنوجون کو بریدونو روزونکي وه ووژل سول. د کندز امنیه قومندان وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په عملیاتو کې درې شپېته وسلوال وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې باب تر اوسه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبې شپې د هوایي برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل سول او درې تنه ټپیان سول تحقیقات کوي. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي پرون وویل یوې بی پیلوټ الوتکې وروسته تر هغې دغلته د واده پر مراسمو حمله وکړه چې په واده کې ځینو کسانو هوایي ډزې وکړې. ولسوال وایي شایي بهرنیو پوځیانو به فکر کړی وي چې ورباندې حمله سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي د دې برید د څرنګوالي په اړه پلټنې کیږي او دا هم معلومه نه ده چې وژل سوي کسان د واده ګډونوال و او کنه. انادولو خبري اژانس د مجاهد د خبري راخیستي چې ویلي دي په دې حمله کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه داخله وه. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې شته. واشنگټن وروسته تر هغې دا خبرې کوي چې شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم پر راتلونکي اقدام غور کوي چې هغه ممکن ډیپلوماتیک او اقتصادي اقدامات وي. هغې وویل د امریکا اداره دا مهال له شمالي کوریا سره پر مذاکرو تمرکز نه لري. ټول انتخابونه په مخ کې پراته دي. موږ به د کوریا ټاپو وزمې د خوندي کولو او له اټومي وسلو څخه د تصفیې لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکړو. دغه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د شمالي کوریا لخوا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو خطرناک بحران دی. د شمالي کوریا پر اټومي او د بالستیک توغندیو پر پروګرام د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویله چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیځ اشار دیر الزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د روسیې د ولسمشر بیان دمیتری پیسکوف په مسکو کې خبرلانو ته وویل ولادیمیر پوتین پرون د دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یې د سوریې په شخړه کې یوه مهمه ستراتیژیکه بریا وبلله. په دیر الزور کې له دوو کلونو زیاته موده د سوریې حکومتي ځواکونه او لسګونه زره ملکیان د داعش تر محاصرې لاندې و چې د خوړو او درو درملو له سخت کمښت سره مخامخ وه. داعش ډله لا هم د دیر الزور ښار پر نیمه برخه او د سوریې د بل ښار رقه پر ځینو سیمو خپل کنټرول ساتلی دی. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پراخې سیمې ونیولې. د اوکراین چارواکو تایید کړه چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د اوکراین د عدلي وزارت معین سریهی پیتوخوف پرون یوه کنفرانس ته وویل اوکراین د میخایل ساکاشویلی د لاټولو نیولو او ګرجستان ته یې د ورسپارلو غوښتنلیک ترلاسه کړی. هغه زیاته کړه د عدلي وزارت د ګرجستان دا غوښتنه د نور غور لپاره د اوکراین لوی څارنوال ته استوي. د ګرجستان لوی څارنوالۍ د اګست میاشتې پر 13مه ویلي وه چې اوکراین ته یې د ساکاشویلی د تسلیمۍ درخواست لیږلی دی. د ګرجستان لویه څارنوالۍ وایي پر ساکاشویلی څلور تورونه لګېدلي چې له واک څخه ناوړه استفاده او اختلاس هم پکې شامل دي. خو میخایل ساکاشویلی وایي دا تورونه د ده د سیاسي مخالفانو لخوا ورباندې لګول سوي چې اساس نه لري.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست.
په دې خبرونه کې چې سید قادر جلالوف یې تخنیکی چارې سمبالوي په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي پاکستان دې پر نورو د تور لګولو پر ځای پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینې مبارزه وکړي.
با ادعاهای بی‌اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را نشان داد پاکستان حواله کنه.
افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ملي ستراتیژي په دوو اونیو کې بشپړوي. د اداري فساد ضد د افغاني شبکې مشر وایي
مدې لپاره جدي اړتیا وه او دیبن له وخته باید کار شوی جوړه شوې وه تر څو دوی نوي حکومت پرې کار کړی وه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پخوانی وزیر وایي د مافیایي کړیو ښکار سو د څه غوښتل او دې کړی څه هدف درلود په یوه راپور کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. امریکا وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او امنیت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه اول راپور راخلو. افغان حکومت وایي پاکستان د دې پر ځای چې نور تورن کړي باید پر خپل خوره د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې د پاکستاني مقاماتو د هغو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې وایي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي. نور تفصیل رضوان مراد نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي نه یوازې افغانستان بلکې د امریکا او د پاکستان د متحد چین په ګډون نړیوال او سیمه ییز قوتونه ټینګار کوي چې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. ښاغلی مستغنی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل په بې اساسو ادعاو سره خپل ملامتي پر نورو اچولې ده.
بستر است په جایی که همیشه با ادعاهای بی اساس و کاذب پاکستان
بار ملامت خود را نشانه داد. دوی چې پاکستان په بی اساسو او دروغجنو ادعاو سره خپل ملامتی پر افغانستان وانه چوي. د تروریستي ډلو پر ضد رښتینی جدي او عملی مبارزه وکړي او په خپل قلمرو کې د دې ډلو د پنازاینو پر ضد ګام واخلي. افغان چارواکو دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د پرونیو ادعاو په عکس العمل کې وکړي چې ویلي دي تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او له دغه هیواد څخه سیمې ته ګواښ جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا ویلي اسلام آباد د افغانستان پر خاوره د داعش د ختیځ ترکستان نهضت او د ازبکستان د اسلامي نهضت په شان ډلو له فعالیت څخه اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې ځینې وسله والې ډلې به په افغانستان کې فعالوي. خو د ښاغلي تمنا په خبره د دې ډلو تمویل روزنه او تجهیز له پاکستان نه کیږي.
بله فعالیت در افغانستان دارند اما در جایی که تربیت می شوند در جایی که بهشون اصطلاح داده می شود آموزش
دارند. دوی هو په افغانستان که فعالیت کوي خو چیرته چې روزل کیږي او وسلې ورکول کیږي د هغو مشخصو او کره شواهدو له مخې چې له افغانستان متحدانو او حتی د پاکستان له متحد چین سره شته هغه پاکستان دی. د دې شواهدو لمخې پاکستان په سیمه کې له تروریزم څخه د ملاتړ محوري رول تر سره کوي. پاکستان په داسې وخت کې پر خپل خاوره د تروریستي ډلو شتون ردوي چې د بریکس یا پنځو مخ په اقتصادي ترقی هیوادونو وروستۍ سرمشریزي په دې هیواد کې میشتې وسلوالې او سخت دریځې ډلې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بللی دی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر وایي د افغانستان د سایبري فضا امنیت خوندي نه دی، خو که څوک یې د خوندیتوب لپاره اقدام کوي نو مافیایي کړي یې مخه نیسي. عبدالرزاق وحیدی وایي ولسمشر غنی ته د یو پرانیست لیک په وسیله په مخابراتي سیستم کې د موجوده ستونزو وضاحت یې ورکړی او پکار ده چې د حکومت تر څنګ خلک هم دغه موضوع جدي ونیسي. له کابل حدیث پردیس رپورټ وړاندې کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په خوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي غوښتلې چې د سایبری فضا د خوندیتوب او د انټرنیټ په برخه کې له پاکستان څخه د انحصار د راوتلو په برخه کې اقدامات وکړي، خو د مافیایي کړیو ښکار شو. ښاغلي وحیدی د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ته په پرانیستې لیک کې په وضاحت په مخابراتي سیستم کې موجودې ستونزې تشریح کړې دي. نوموړی وایي د ولسمشر تر څنګ ولس هم باید د سایبری امنیت او همداراز په مخابراتي سیستم کې نورې موجوده جدی و نیسی.
بحث امنیت فضای سایبری به تک تک ما و شما مربوط میشه، به هر شهروند و به هر
دیوی د سایبری فضا د خوندیتوب بحث مونږ ټولو پورې اړه لري. هر ورځ په دې برخه کې مونږ په غیر مستقیم ډول قربانی ورکوو. نوخه خبره ده چې دغه موضوع هم د امنیت شورا یو مهمه اجنډا وګرځي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته د خاغلی وحیدی په پرانیستل کې هم دار از اندېښنه هم مطرح شوه چې د افغانستان د مهمو بنسټونو معلومات خوندې نه دي او دا وی رښتیا چې زین ورانکار کړي ترې استفاده وکړي. خغلی وحیدی د اسوشیټډ پریس خبری آژانس هغه راپور چې له طالبانو سره د افغان چارواکو له خبرو پرده پورته کړې ده د خپلې ادعا خسو بوت بولي. سمو د وړاندې اسوشیټډ پریس خبری آژانس ویلي چې افغان چارواکي هر ورځ له طالبانو سره خبري کوي. دا چې د افغانستان د سایبری فضا امنیت څومره خوندي دی او په دې برخه کې د عبدالرزاق وحیدی اندېښنې پر ځای دي کنه، هم دغه پوښتنه مې د مخابراتو وزارت له وینس خو وکړه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وین نجیب ننګیال وایي دوی د سایبری فضا د دی ټوپ لپاره اقدامات کړي، خو د عبدالرزاق وحیدی د نورو څرګندونو په اړه تفسیر نه کوي.
د سایبری امنیت تهدیدونه نه یوازې افغانستان ته، ډیرو پرمختللو هیوادونو ته هم متوجه دي. ټوله نړۍ د سایبری بریدونو لاندې راتلای شي. افغانستان هم په دغه مورد کې کافي ډیر اقدامات مونږ کړي. د سایبری قوانین مو جوړ کړي، هغه قوانین هم حالی کې دوه نږدې دي. ځینې مسایل هغه د وزیر پخوانی وزیر خاشخ نظر دی او مونږ د هغوی نظر ته احترام لرو، البته نشو کولی په هغې تبصره وو.
د عبدالرزاق وحیدی دنده په 1915 کال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري په فساد کې د ښکېلتیا له کبله تعلیق شوه او پر ځای څه موده وروسته شهزاد اریوبی معرفي شو. له دې ټولو سره سره د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه الهام بابر وایي په نړۍ کې د هیڅ هیواد سایبري فضا په بشپړه توګه خوندي نه ده، خو د لازمو اقداماتو په ترسره کولو لوی د غواخ کچ را کمه کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو تدوین د حل لار نه ده. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې د بریا لپاره عملی اړخونو ته اړتیا ده، نه پر کاغذ تمرکز کول. جمهوری ریاست وایي چې په دې طرحه کې تر ډیره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان پر عملي کېدو ټینګار شوی. رحمت الله افغان پر دې مسله راپور لري.
په داسې حال کې چې تر راتلونکو دو اونیو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژۍ وروستۍ کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې یوازې د ستراتیژیو تدوین د حل لار نه ده او باید په عملي کېدو یې زیات تمرکز وسي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وویل چې د طرحې د ګټې او نتایجو په اړه یې قضاوت نسي کولی. هغه وایي یوازې د ستراتیژیو طرحه او تدوین له اداري فساد سره بشپړه مبارزه نسي کولی. د دې پدیدې سره په مبارزه بیا په ځانګړې توګه په افغانستان کې ورسره مبارزه چې جګړه هم پکې روانه ده او لوی سیاسي مسالې هم موجود دي، نو یوازې د ستراتیژیو طرحه او تدوین ستونزه نشي حل کولی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په مشرۍ د وزیرانو عالي شورا د قانون د حاکمیت او اداري فساد پر ضد مبارزې په فوق العاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي باندې بحث وسو. ټاکل شوی دی چې دغه ستراتیژي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې نهایي سي. په دغه ستراتیژي کې 15 لومړیتوبونه سالم رهبری، د دولت په رهبری کې جدي اراده، په امنیتی سکتور کې اصلاحات، په ګمارنه کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د تورنو عدلي او قضایي تعقیب او درست مالی مدیریت په پام کې نیول سوی دی. د ولسمشر دویم مرستیال په دغه غونډه کې وویل چې اته وزارتونه چې زیات عواید او لګښتونه لري له فساد سره په مبارزه کې په لومړیتوبونو کې دي. د محمد سرور دانش په وینا په دغه طرحه کې د موجوده وضعیت تحلیل، د ستونزو او خنډونو بررسي، څو اړخیز مسؤلیتونه او هغه اقدامات چې ټاکل سوي د ترسره شي مشخص سوي دي. که څه هم له دې وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اسناد موجود وو، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې باید په هغوی کې تغیرات راسي او اوسنۍ طرحه به له نورو هغو جامع او ټولیز اسناد وي. د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دغه ستراتیژي د پلي کېدو لپاره جدي اراده لري.
شما در اول باید چالش ها را و مشکلات
هغه وای په لومړي سر کې باید موانع او ستونزې وپیژندل سي او ستراتیژي ترتیب سي، وروسته بیا کاري پلان جوړ سي او د تطبیق لپاره جدي اقدامات وسي. چې تر ډیره په دغه ستراتیژي کې د تطبیق په پلان تمرکز سوي چې حکومت په دې برخه کې اراده لري. افغان ولسمشر محمد اشرف خاني د دغه ستراتیژي اصلي هدف د قانون د حاکمیت په تضمین کې بولي. خو د چارو کارپو قدرت الله زواک په دې نظر دی چې تر هغه چې له لوړو ځایونو څخه د اداري فساد جرړې ونه ایستل سي، په فساد کې ښکې لوی مجرمین محکمه نه سي، له اداري فساد سره د مبارزې بحث به بریالیتوب ته ونه رسیږي.
ومردل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو برابرول حل لاره نه ده. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژي په اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا دغه ستراتیژي ته زیاته اړتیا وه؟
د دې لپاره جدي اړتیا وه او دیګن له وخته به کار شوی چې مشي وه تر څو پورې نوي حکومت پرې کار کړی وه. خو له بده مرغه دا چې هر مشکل ستونزه وله نو دغه ستونزو پر اساس باندې دوی ندي توانېدلي چې دغه ستراتیژي دوی مخکې تر مخکې جوړه کړې وه. دوی چې دغه وعده وکړه چې په راتلونکي دوو جمعو کې دا به تکمیله کړي، دا به واقعا چې تکمیله شي او یو خاص ستراتیژي به دوی جوړه کړي.
همر خیل صاحب، یو شمېر خلک بیا په دې برخه کې انتقاد کوي چې د ستراتیژګانو جوړول ډیر موثر نشي واقع کېدی. د فساد په ضد عالی ادارې هم ویلي دي چې د دې په ځای چې دغه ستراتیژي وارزول شي باید عملی کارونه وشي. فکر کوي چې دغه ستراتیژګانو په جوړولو باندې به پرمختګ رامنځته شي د فساد په وړاندې په مبارزه کې، کنه اصلا عملی کار ته اړتیا ده؟
دا به کار څنګه موږ تاسو دوه اړتیا لري. که چیرې قانون موجود نه وي او تګلار موجود نه وي، موږ تاسو نشو کولای چې عملی کار ترسره کړو. نو دلته واقعا چې کوم خلک واقعا اړتیا وي، ځکه چې عمل نه هوځي کېدل چې په خاص ستراتیژي کې شي، دا به پیندې فیصد د پر افغانستان دی عملی شي ویني دي. نو دا ستراتیژي اوس اړتیا دي چې کله ستراتیژي جوړیږي بیا هغه د عمل جامه واغوستل شي، او دا عمل جامه په هغه وخت ورته اغوستل کېږي چې عام ولس او حکومت په ګډه باندې سره کار وکړي. نو نشي کېدی چې یوازې حکومت پرېښودل شي او دوی وویل چې موږ دا عملي کوو. بېرته ولسونه به د دې پوښتنه وکړي وخت په وخت باندې. اوس په دې لنډ وخت کې تقریبا څو ځله دغه د قانون د حاکمیت اداري فلسفه مبارزې دغه غونډې وشوي، یعنې په دې معنا باندې چې دوی توجه ډېره زیاته شوې په دغه برخه کې او امید داسې لري، یعنې مطمئن نو ډاډه په دې نه دي که تېرې تجربو داسې ښودلې چې په عمل کې داسې یو خاص په تېرو وختونو کې نه دي ښودل شوي چې د هغې پر اساس باندې ولسونه او همداسې خلک په دې باندې باور وکړي چې واقعا دغه ستراتیژيګانې به د عملي بڼه ولري.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې رئیس خان زمان امرخیل و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 30 40 0999 15 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د مازیګر تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. اوس به نوریاس نوری راتو وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
په افغانستان کې د امریکا د هوایی حملو د زیاتوالي بیا به ملکی افغانان پرې کوي. ګارډین ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، کله چې په زرګونو نور امریکایي سرتیري په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د غځېدو په ترڅ کې چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی دې هېواد ته واستول شي، د دوی اکثره به جګړه له لرې د جیټ الوتکو او هلیکپټرو په ذریعه تجربه کوي. ګارډین لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې هوایي بریدونه زیات کړي او هم په پریمانه وسایلو او تجهیزاتو سره افغان هوایي ځواک پیاوړی کوي. خو د ورسپانې په لیکنه کې هوایي بریدونه د سخت دریځو په وژلو کې اغیزمن وي، د دغو بریدونو زیاتوالی به د ولسي خلکو د زیاتې وژنې سبب شي. ګارډین د تېرې اونۍ د دوو جلا پېښو یادونه کوي چې لږ تر لږه شپږ ملکي وګړي په لوګر او هرات ولایتونو کې په هوایي بمباریو کې وژل شوي وو. په هرات کې 14 تنه د افغان هوایي ځواک په بمباری کې وژل شوي وو چې یوه ورځ وروسته په لوګر کې په ورته برید کې چې ویل کېږي د ناتو الوتکو کړی وو لږ تر لږه 11 ملکیان وژل شوي وو. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو ستونزه د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت جدي بللې وه او هغه د کابل او واشنگټن په اړیکو کې هغه مهال د راپورته شوي تاوتریخوالي یو عمده ټکی وو. د ګارډین په لیکنه واشنگټن پوسټ ورسپانې خبر ورکړی چې په پام کې د امریکا د هوایي ځواکونو د 23 فرقې او د 15 پلې فرقې د هوایي ځواک د لیوا 4000 نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. د دغو نویو ځواکونو د ملاتړ لپاره به هم نورې F-14 جت جنگی الوتکه A-10 ډول جنگی او B-25 بم غورځونکو الوتکه د هیواد ته استول کیږي. د هیل خبرونه هم د امریکا د پوځي لګښتونو په اړه چې ټاکل شوی د امریکا د کانګرس د استازو جرګه به روانه اونۍ په اړه بحث وکړي. د مطلب په یو برخه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي هڅو په اړه لیکي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د دفاع وزیر جیمز ماتیس، د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف دانفورد او د استخباراتو د ملي ادارې مشر ډان کوتس د چهارشنبې په ورځ د سنا جرګې دوه جلا کمیټو ته د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي په اړه معلومات ورکوي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر تېره اونۍ په واشنگټن کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه شمیر نور سرتیري به افغانستان ته واستوي ویلي وو چې په دې اړه به لومړی د امریکا کانګرس ته معلومات ورکړي او وروسته به هغه له رسنیو سره شریک کړي.
د شمالي کوریا د ورستیو اټومي ازموینو په وړاندې امریکا وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو او امنیت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. خو سپین ماڼۍ دا هم وایي چې د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې شته. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ په بریا سره د اټومي وسلو نوې ازموینه وکړه. رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سپین ماڼۍ وایاندا سارا سندر وایي که څه هم له شمالي کوریا سره خبرې د امریکا د اقداماتو محور نه دی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس هم د دې هیواد پر وړاندې د ډیپلوماتیکو او اقتصادي تدابیرو په شمول پراتونکو ګامونو غور کوي. د سارا سندر په خبره د امریکا لپاره د لومړیتوب لري چې د کوریا ټاپو وزمه امن او له اټومي وسلو پاک وي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې متحده ایالات د دې کار لپاره ټول انتخابونه په مخ کې لري. سپینې ماڼۍ څو ساعته وروسته تر هغې دا بیان ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوریا لخوا د تازه اټومي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. انتونیو ګوترس ویل د شمالي کوریا اټومي خطر د دې وخت تر ټولو ستر بحران دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې پرون یې په نیویارک کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو او هایدروجن بم وروستي ازمیښتونه وغندل او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي او د موجوده بحران په مخنیوي سلا شي. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ تر مځکې لاندې هایدروجن بم تجربه کړ چې د پیونګ یانګ په وینا په لرې واټن ویشتونکي توغندي کې لیږدول کېدای شي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا دا بم 50 کیلو ټنه او چې د امریکا تر هغې اټومي بم درې چند لوی او زورور دی چې په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د جاپان پر هیروشیما ښار غورځولی و. که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د میزایلو او پر اټومي پروګرامونو بندیز لګولی دی، خو د هیواد د لرې واټن ویشتونکو بلستیک توغندیو او اټومي بمونو ازمیښتونو ته دوام ورکړی دی.
د چین ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې دواړه هیوادونه به د دوه اړخیز اعتماد رامنځته کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. چین د هند له سیال پاکستان سره شی اړیکې لري او د هند او چین ترمنځ د خاورې پر سر لانجه همسته. فریبا ظاهر راپور لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر خبریالانو ته وویل د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندرا مودی یو ساعته غونډه د دوړو هیوادو د شی راتلونکو لپاره ګټه وروه. جی شنکر زیاته کړه چې له دلی د نکتنې ښکارا سو چې د دوړو هیوادونو مشران غوړي چې د پیکینګ او نوی دلی اړیکې شوي او داسې روابط ته ټولو په ګټه دي. تیرونه هند خپل پوځیان د هیمالیا غرونو له دوکلام پلاتیو له لوړو په شاکړل. هلته د چین پوځیانو د یو سړک د جوړېدو چارې پیل کړې دي. په دې سیمه کې نږدې دوی نیمې میاشتې د دوړو خو ځواکونه د یو بل په مقابل کې درېدلي وو. د چین او هند ترمنځ له څو لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په ترڅ کې دغه وروستی مخالفت جدي ګڼل کېده. د چین د دوکلام پلاتیو پر سیمه د بوتان مملکت د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنۍ دفاع هند پر غاړه اخیستې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ اختلافات طبیعي وي، خو مهمه دا ده چې دا ستونزه پر دو اړخیز درناوي او د ګډو ګټو پر بنسټ هواره سي. د هند او چین مشرانو د دوشنبه په ماښام موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو پوځي او امنیتي چارواکي نږدې اړیکې سره ولري تر څو پرې نږدې چې وضعیت کړکېچن سي. د اس جی شنکر په وینا دوړو مشرانو ټینګار وکړ چې په سرحدونو کې ثبات د شو اړیکو د ودې پیلامه ده. شی جین پینګ او نریندرا مودی د بریکس یا د نړۍ د پنځو پرمختللونکو اقتصادي قدرتونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د چین په شیامن ښار کې غونډه وکړه.
سونی کمپنۍ خپل نوی ماډل موبایلونه ننداره ته یې شېدی، خو اوس ځینې تغیرات پکې راوستل سوي دي. دا چې څنګه اسمت څاروان براته وایي.
سونی کمپنۍ د خپلو نویو موبایلونو دوه نمونې د برلین په آی اف ای نندارتون کې نندارې ته شدي. د سونی ایکس زاید یو کمپاکت او ایکس زاید وان موبایلونه د دې کمپنۍ له پخوانیو هغو سره ډېر توپیر نه لري، خو لوی توپیر پکې دا دی چې کمرې درې بودی یا 3D عکس اخلي. د سونی موبایل مخکینۍ کمرې په هر ثانیه کې په 960 فریم سلو موشن ویډیو ثبتوي او همدارس د شیانو درې بودی سکن یا تصویر اخلي. د سونی دا نوی موبایلونه د اوبو او دوړو ضد دي. د ژغ پورتونه 3.5 ملي متر او بیټرۍ 2200 ملي امپایر ده. د سونی د دې موبایلونو میموریا حافظه مایکرو اس ډی ده. د سونی د تیر کال ماډل سره د اوسنی بل توپیر دار شي سکرین یا شیشه 15.2 انچ او رزولوشن 1080 پکسل لري. د سونی د دوغو دو ماډلونو د لوی هغه حافظه 4.8 گیگا بایټ او د کوچنی 2.8 گیگا بایټ ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
دا پاکستان په یو غوته مار ولې پټیږي؟ په پاکستان کې دای وای دلته تورستان نشته دی، تورستان څنګه نشته دی؟ تورستان په هر ځای کې په هر ځای کې ماته ذاته ځای معلوم دی. په کوټه کې په چمړې کې دی، په کوټه په ګوډ ګوډ ځایو کې دی، او دای دلته تورستان نشته دی. تورستان دلته د کومه شول؟ تورستان څنګه نشته دی؟ کوټه بای پاس پر ډاک دی او روټ آباد پر ډاک دی. دا ټول د میا په بغل دا څنګه دا یوه ځل تورستان نشته دی. تورستان څنګه د تورستان په یو غتن مار ولې دی پټه دی؟ مرتبا پاکستان کولو مليون ته په پاکستان دا ول دخلي بیا چې د دې زر تر زر علاج وشه.
پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمې ولا خلیمی تندر خبرې کوم. دا جن خیل ولسوالۍ د ورسته جګړو له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا دوی سره تر دې د حکومت خاص پاملرنه نه دي شوې، یعنی کومې عاجل مرستې نه دي ورته رسیدلې. د دې ولسوالۍ څخه زیاتره کډې خوستا او د پکتیا یو شمېر نور سیمې ته کوچېدلې دي، خو دوی د دولت څخه د مرستو غوښتنه کوي. دولت باید په خپل وخت سره مرستې وکړي. او همدارنګه د څمکنۍ او جن خیل لویه لاره ډېره سخته کنډوکه پر ده. دولت دې دا سړک په پخو او اصلي ډول جوړ کړي تر څو د ولس ستونزې هوارې شي.
زه امن الله د ننګرهار ولایت د سارک غلجی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام ثبتوم. زه د ازادي د رادیو څخه غواړم چې دغه د ما غږ تر وزارت شیطانی پورې یا ریاست شیطانی پورې ورسی. دلته عمومي کلینیک د ولسوالۍ څنګ سره امیر د دغه شخصي دواخانه جوړه کړې او د کلینیک دوا راوړي په هغه شخصي دواخانه کې خرڅوي. مریضان چې ورشي ته سره رواني او ډېره بده رویه له مریضانو سره دلته کېږي، خو څوک یې پوښتنه نه کوي.
هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لندیز. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب د دوو تشتول سویو کارکوونکو په خلاصون کې امنیتي ځواکونو او د سیمې مخاورو مهم رول لوبولی. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو په ګډون په ځینو سیمو کې روان تهاجمي عملیات لاسته راوړنې لري. د کابل پولیسو په قرباغ ولسوالۍ کې د دوشنبه شپې د هوایي برید په اړه چې دوه ملکیان پکې ووژل سول او درې تنه ټپیان سول تحقیقات کوي. سپینه ماڼۍ وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي او ټول انتخابونه په مخ کې سته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سوریایي سیال بشر الاسد ته وروسته له هغې مبارکي وویلې چې د دولتي رسنیو په حواله د سوریې پوځیانو له داعش ډلې د ختیځ ښار دیر الزور نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. د اوکراین چارواکو تایید کړ چې له ګرجستان څخه یې د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ورسپارلو رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بم غورځوونکو الوتکو کارونه به ترهګر له منځه یوسي. دغه وزارت وایي دغه الوتکې به د ترهګرو لوی مرکزونه په نښه کړي او له دې وروسته به د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخیستل کیږي. وصل وصال له کابله.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې د بي 250 پم غورځوونکو الوتکو کارونه به تروریستي ډلې د تاړ کړي چې له جګړې لاس واخلي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتونو پر مهال له بم غورځوونکو الوتکو څخه کار اخیستنه ډیره مهمه ده او له دې وروسته به د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره له هلیکاپټرونو هم ګټه واخیستل شي. غورځون کې الوتکې د تورستانو د مرکزونو د منځړولو لپاره ډېرې مهمې او اغېزمن دي. موږ هڅه کوو چې زموږ فعالیتونه پراخ او په افغانستان کې سوله راشي. زموږ فعالیتونه به د دښمنانو د ځپلو په هدف زموږ د همکارانو سره همغږي دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو امریکایي چارواکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې افغانستان ته د هوایي حملو لپاره اف 14 الاس او خی بي 250 الوتکې واستول شي، خو دغه امریکایي مقام د نوم نه ښودلو په شرط دا خبره واشنگټن پوسټ ته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه الوتکې به له قطر څخه د افغانستان د هوایي رادار له لارې د تروریستانو په لویو مرکزونو بریدونه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت په خبره د هوایي حملو د زیاتوالي ترڅنګ د مشکوکو کورونو او ځایونو پلټنه هم د افغانو بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې تروریستانو ته دا ګواښ شوی چې په هیڅ ځای کې د دوی ځواکونو له نظره په امان کې نشي پاتې کېدی. پینټاګون د نوې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به د بلیک هاک په نوم هلیکاپټرې هم ورکړي چې دغه موضوع د افغان دولت له هر کلي سره مخ شوې وه. خو له دې ټولو سره سره په افغانستان کې به د بي 250 تیروس څخه کار اخیستنه د امریکایي ځواکونو لپاره نوې تجربه نه وي، ځکه دغه ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم د پرځولو لپاره هم له دغه بم غورځوونکو تیروس څخه کار اخیستی و چې د یو شمېر افغان پوځي کارپوهانو په خبره ښې پایلې هم لرلې. له دې ډلې د پوځي چارو کارپو زلمی وردګ وایي د دغو لویو جنګي تیرو د کارونې پر مهال باید له ډېرې همغږۍ څخه کار واخیستل شي.
احساس کوي د غلط د راپورونو پرته له د درست تحلیل ارزیابۍ نه که چېرې دوی بیا هم د 52 یا د نور بمباردمانو د حاضنه نه بېکار اخلي دا نو کوم تاثیرګزانه نه یي، ځکه چې ملکي تلفات منځته راولي او د ملکي تلفات فاصله د ملت او د دولت څخه لرې کوي. نو دوی باید کوشش وکړي چې هغه اهداف بمباردمان دي ونیسي چې هغه واقعا ثابت شوي، تحلیل شوي او ارزیابي شوي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی سالی محمد سالی وایي په داشان عملیاتونو کې باید هڅه وشي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل وانه وړي، ځکه که چیرې په دې برخه کې تیروتنې وشي نو دا عملیاتونه به د دې ترڅنګ چې کومې پایلې ونه لري د دولت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې به د خلکو غبرګونونه راوپاروي چې دغه چاره به خطرناکه وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومني دا ونی مو په دې خبرونه کې د زابل ولایت ستونزې رخصت دي او د دغه ولایت لا یو مسول سره پرې ژغیدلم. البته مخکې تر دې چې د امریکا پایل کوم یادونه کوم چې د خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره د سیاسي تبصری او نظریې مو نخ پرېږي او د هغو لپاره ازادي رادیو نور خبرونه لري او تاسو ته چانس درکول کیږي چې خپل نظر نه خلته شریکي. د زابل ولایت د والی ویان ګل اسلام سیال مو په دې خبرونه کې ملمدای او ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي. سیال صاحب، موږ د زابل ولایت څخه د یو شمېر اوریدونکو شکایتونه ترلاسه کړې دي چې پر بیلابیلو ستونزو دي. لمړی به د یو اوریدونکو شکایت واورو چې د شاروالۍ څخه لري، بیا به تاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم، زه د سپې ولایت زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې دغه د زابل شاروال چې دی دغه عمومي کوڅې چې د خلکو پر مخ باندې خلاصې دا پر دې ولس باندې خرچ کړي دي، د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې، د خپل جیب د کولو په خاطر باندې هغه خلکو چې پر چا خرچ کړي دي هغه په عمومي کوڅو کې چړی وهلي دي او ودانۍ پکې جوړوي. نو دا خلک وروت او مشته، دا خلک یې په شر کې سره اچولي دي. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې راځي سي حچي دي وکړي، ودی ګوري دا عمومي کوڅې دي چې د دولس دیارلس مسجدو خلک پر دې لار باندې تګ او راتګ کوي، د عمومي خلکو پر مخ باندې خلاصې کوڅې دي، د پر خلکو باندې خرچ کړي دي چې دا زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دې ته دې پرته وجو وکړي. وسلام.
بله سیال صاحب، د دې اواز مو واورې دی، تاسو دوی ته کوم جواب لري؟ ای واقعا په زابل کې شاروالۍ په دغه ډول کارونه کې کنه هغه جواز لري که څنګه؟
او د عجیب سفولات د سوار په جواب کې د مرو ویل شم چې دلته ارت شي د ماستر پلان په مطابق باندې مخکې دي کوم پلانونه چې دوی شاروالۍ جوړ کړی دي او به مرکز ته هغه منظور شوی دي، که سرکونه دي، جری دي، همدارنګ لارې کوڅو دي، لپاره کوم پلانونه دي. یادې عموم کې د کرات ډېر غټ ښار نه دی، ښار لپاره چې کوم ماستر پلان دی د هغې په مطابق مخکې دي. او شاروالۍ کې به هم یو شمېر ستونزې او هغه مشکلات دوی د هغې لپاره د مرکز نه حیات راغلی او په څو وارې هغې کتلي دي، هغې څارلي دي، د هغې نه وروسته تللي دي او د هغې د حل لارو دپاره. او په هغې کې یوازې شاروال صاحب ملامت نه و، نه پل نه دی ګڼل شوی، نو ځکه دغه ستونزې دومره ژورې نه دي او کرات ښار دومره پراخ هم نه دی. ستونزې اورېدل کېږي، ولایتي اداره د دوی غږ اوري او د دوی ستونزې به انشاءالله چې کومې ستونزې چې شته ده هغې دپاره د حل لارې پیدا شي.
بله، یو دوه نور اوریدونکو هم لرو چې دوی د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي، وایي چې اوبه لرو پر دې باندې باید حکومت بندونه جوړ کړي. د دوی څخه وایو او بیا به وروسته ستاسو جواب ته.
بله، السلام علیکم، زه رفیع الله د زابل ولایت نه خبره درسره کوم. زما د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې موږ ته په زابل کې یو د اوبو بند را جوړ شي، ځکه موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ مخ یو. په زمي باندې زموږ په راده کې زموږ په خوړ کې اوبه د غي لا روانې او چې دوبه شي بیا رود وچ کلک سي، ټول بزګران ټول خلک د وچکالۍ څخه سر ټکوي، د وچکالۍ مشکل لري. په چیرې دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو باندې ورسېږي، ازادي راډیو د ډېره زیاته مننه.
سیال صاحب، دغه بل اوریدونکی به هم راوخو چې تقریبا ورته ستونزه لري، بیا تاسو
وروره موږ خو په زابل کې اوبه ډېرې کمې دي، اوبه مو نشته، حکومت توجه غواړو چې موږ ته وندونه وټپونه وتړي، باغونه او برمې مو ټول وچ شو. نو زموږ خواهش ده حکومت څخه دا ده چې زموږ ته دغه بندونه وتړي او د غلو مخه ونیسي او په خپله دا بندونه په خپله یو مسیح ته ورکي او دا بندو د اوبو چاره مو راوتي. وسلام.
بله سیال صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدله. موږ مخکې هم داسې پیغامونه درلودو په زابل کې د اوبو څخه خلکو شکایتونه کړي دي، آیا واقعا په
ځینو لرو پرتو سیمه کې دغه مشکلات شته دي؟ خو ولایتي ادارې د ملي پیوستون د دلارې او همدارنګه د انکشاف د جهاد د ریاست د لارې
دلته واړه واړه پروژې چې دوی په واک کې وي او دوی هغه شوراګانې جوړې کړي هغه د دوی ستونزه په هغه لرو سیمو کې او په ځینو ځایانو کې په نامنه سیمو کې دغه مشکلات د حل لاره پیدا شوې او ځینې پروژې لا د موږ هم دلته روانې دي یا شوراګانې هم دغه بندونو باندې په دغه ورسوالۍ کار کوي خو غټ بند تر رښتیا هم سره چې نشته دی په ارغنداب کې په یو بل ولسوالۍ کې چې اوسمانه نوم غلط دی منګه دی دغه ستونزې لپاره څه سوال ته غټ بندونه جوړ شي التم تصمیم نیولی د هغې د سروې شوې ده او دا د مرکز سره شریکه کړې تر څو هغه حکومت د مرکزي حکومت چې کوم د بندونو جوړولو پلانونه لري په هغې کې شامل کړي او هغوی ته هم دغه اسناد او دغه کوم اسناد چې دا ورته لیږلي دي نو هغې کې هم شامل کړي ان شاء الله چې د حکومت وعده کړې ده تاسو به دې کې او دې سره څنګه اول دې بندونو د پاره امنیتي پلان هغه هم ورسره لیږل شوی تر څو په امنیت په شتون کې بیا دغه بندونه جوړ شي په دې سیمو کې نو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې میدان شي تر څو په کابل کې موږ دغه لوی بندونه د اوبو لپاره تر څو دغه ستونزه هواره شي شاهدان اوسېږو.
بله، بیا هم یو دوه نور اوریدونکي لرو چې د نورو ستونزو تر څنګ تاسو معلومه ده چې د سړک ستونزه په ټول افغانستان کې ډېره مهمه او جدي ستونزه ده او ډېر خلک سر ځنې ټکوي. د سړک د خرابوالي تر څنګ ځینې روغتیایي ستونزې دي یا د ښوونځیو دي، په خپله د دغو اوریدونکو شکایتونه واورو بیا هم تاسو ته راځو.
او په بار پر دې د زابل ولایت د چاپان ولسوالۍ د شې د نوې د باندې کلی اوسېدونکي يم. لارې لیکې سړک مو له قلات مړل ولسوالۍ څخه د قلات مرکز پورې ډېر خراب دي. کوم وخت چې دل مریضان وي په روغتیايي حالات کې هغه چې کله پر دا خراب لارې مرکز قلات روغتون ته یا استخانې ته راځو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي. آیا د دې مسؤلیت به چا پر غاړه وي؟ آیا تاسو مرسته وایا چې موږ مرسته له پاکستان څخه وغواړو، د ایران څخه، له یو بل ګاونډي څخه؟ نو دا مې هیله او خواهش دی. او په هنیز مرکزونو، روغتیایي مرکزونو دا هیڅ هم نشته. تر بیا څه وخت الله پامان.
په زابل ولایت کې او بار ولسوالۍ او د شپاړس کال کې د زموږ ډېرې قرباني ستړي ورکړي دي. خو زموږ یو سړک ته چې څنګه ولسوالۍ پر سرې د شورې او شنکۍ نو بار اته غیر شمولي هغه چې اسفالت کاله را جوړ شوی نه د مریضان ټول پر لار باندې شي په سعادت ورسېږي. او دا زموږ د نوبار د ولسوالۍ کوچنیان تر درخت لاندې تر باکوایي نو له غټو خلکو څخه موږ خواهش کوو چې دا موږ د دولت پانګرنه د نوبار لپاره وکړ. اسفالت کاله کې یو ځای نه دی جوړ شوی، نه مکتب، نه کلینیک، نه څه نه لري.
بله، سیال صاحب د دوستانو شکایتونه مو واورېدل، تاسو څه جواب لرئ دوی ته؟
او په عمومي ډول سرکونو وضعیت خو په ټول افغانستان کې او بیا په زابل کې رښتیا هم چې خراب دی. هماغه یو څو سرکونه چې نږدې ولسوالۍ دي هماغه سرکونه لري او هغه وخت کې جوړ شوي دي د هپوتیر نظام کې دغه سرکونه جوړ شوي دي او هماغه دي. صرف اوس د پاره د موږ په 15 کیلومتره سرک باندې کار روان دی چې دا سرک دی د شاجوی او د کلات ترمنځ جوړیږي. هغه زیاده چې ډیر خراب شوی دی، وسوال مخالفینو دي مینول له زواله کې چکونه له دغه سړک د 15 کیلومتره قرارداد منځو شو او فعلاً ته کار روان دی. ان شاء الله چې د 15 سرور میاشتې نور پاتې دي، د شپږ میاشتې پروژه او د شپږ میاشتې په جریان کې به دا تکمیل شي او د دې په باندې تګ راتک شروع شي. او د یقین وروسته موږ د څو ولسوالیو نور سرکونه چې معلومات او سروې هم کړی ده او اغه حیات ټاکلې او غوي معلومات راټول کړي او تاغه معلومات د مرکز سره شریک کړي، د فائدامه وزارت سره، همدارنګ نور اړوند وزارتونو سره هم دغه معلومات شریک کړي دي تر څو پاغه باندې کار شروع شي. خو تر اوسه پورې به منځوري د دې سرکونه او عملان کار د شروع په دغه سرکونه معنی ده شو منځوري لا نه درغلي نو سرګي په لاره تر څو منځوري راشي. او دای چوپان یو دی هغه ولسوالۍ د موږ چډیر نام نه ده رښتیا چې موږ هغه ته حتی اطمینان هم دی هوا دلار نه کو سرک ډیر خراب دي چې سرک باندې تک دي شي امکان لري او اکمالات هم دی هوا دلار کو په دې معلوماتو کې او سر یو حیات دي خار شي او موږ مرکز ته لګلي دا سرک هم شامل دي، همدارنګه د ارغنداب سرک هم شامل دي په دغه سروې کې. نو خو دې چې مرکز نام به دې منځوري راشي او دې لپاره پیسې پیدا شي تر څو دغه سرکونه ور باندې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم نور دوستان دي، دوی تاسو ته به هم معلومه چې په زابل ولایت کې د موټر سایکل چلول بند، یعنی بندیز بند لګول شوی دی. دوی په همدې اړه شکایت کوي. نور دوستان هم دي، هغوی وایي چې موږ خپل هغه ورځنۍ چارې په موټرو کې نه، په موټر سایکل باندې موږ خپل مثال بازارونو ته ځو یا سوداوي راوړو یا سوداګري کوو یا یو بل نور اړتیاوې پوره کوو. دوی وایي چې د موټر سایکل بند د دوی د ژوندانه ستونزې ډېرې سوي دي. د اول به دوی آواز واورو، یو دوه اورېدونکي دي، بیا بېرته راځو تاسو ته.
السلام علیکم. حمایت لا سعادت يم د زابل ولایت له شاجي ولسوالي می اړیکه د ازادي راډیو سره نیولې ده. زموږ د زابل ولایت په شاجي ولسوالي کې موټر کلام بند د دوه کال کې چې بند شوی دی، څوک هم غار نه خلاص دي. باید د حکومت موږ د خواهش ومني که په نورو ولایتو کې یا په ټول افغانستان کې کلام بند بیا په زابل کې دي بند، او که په نورو ولایتو کې خلاص یا په زابل کې بند، نو دا خو ناجایز ده. له حکومت څخه دا خواهش ده چې زموږ موټر کلام خلاص شي. والسلام. نو دا پیغام د زابل ولایت کې موټر کلام بند دي، ټول ولایتو کې خلاص نه سولای کې بند دي، دا نو څه وجه ده؟
السلام علیکم. له زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه خبره کوم. د بلبل ټولو چارواکو څخه همدا هیله ده چې اته کاله کې د په شاجي ولسوالۍ کې موټر ګاټان بندې موږ د ډېرو ستونزو سره مخ یو. مریضان دا سړک کندار په دارونو ډېرو سره په ټینګ ضرورت کې ورته داخله ورته لرو دا موټر ګاټانو. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سیال صاحب، پرته له دې موږ نور شکایتونه په همدې اړه لرو. موږ د وخت سپما لپاره فقط یو دوه درې نمونې راواخیستلې. غواړو ستاسو جواب اخلو چې آیا د دوی په دې ځای کې په کومو دلایلو پر موټر سایکل باندې بندیز لګول شوی دی؟
رښتیا چې څنګه دغه دوستان ویلي دي، څو کلونو راهیسې حتی د مادي مقررې نه مخکې او د ملي مشر حامد کرزي په وخت کې چاغه ولسمشر یعقوب په وخت کې دغه په زابل کې د نظامی شورا د بشری په اساس باندې موټرسایکل بندي شوې دي. د دې موټرسایکل هغه د پدایو املنګ د سیمه چې هغه ګټه کومه وا په نسبت د تاوان زیات کو او سوال مخالفینو جدي ډیره استفاده کوله، او هغه وخت سره نامنی بیخی زیاده کرده و دغه مرسیکلو. نو اما غو چی دی نظامی شورا دی پریگر پاساز من دی دغه مرسیکلو نا بند شوی دی، او تر او سپوری بیا هم دغه شکایتو نا او زنی خلق قومی مشان حتا دی من غطا را گلی دی من نظامی جلسی دی تر شو دغه مشکل دی من دی ولیتی اداره سر شریکی. خب بیا هم دی نظامی دی جلسی دی پریگر پاساز چې دا کار غټور دی په زابل کې، نو شرایط دیار ولایت دیار هغه فرق کوي د نورو ځایونو. په زابل کې دغه موټرسایکلونو بندېدل مفید دی ګڼل شوی تر څو د زابل لامه خلکو ته او هغه خلک چې په ولایتي ادارو کې او یا نورو ادارو کې په دولتي ادارو کې کار کوي د هغو ژوند خوندي شي، او د هغې لپاره دا یو ښه زمینه برابره شوې تر څو موټرسایکل بند شي او هغوی په اسانه ژوند وکړي. حتی د موږ رئیس صاحبان په بخار کې بده وادیګاټ او کو ډیر په خپه ځای د امنیت وزا کې د خلاص بخار کې ګرځي او همدارنګه د خلاص ځینې سیمو ته ځي بده اغنه، او همدغه موټرسایکل یې په وخت کې چې زابل ډیر نام نه کړو، حتی زابل هغه وختونو کې د نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود او ډیر ترور او زیاتې نامنی دغه موټرسایکل دی واجی ډیر شو. نو هغه چې دغه بندول د ګټه رسولې په نسبت دا چې لشي هغه تاوان زیات
شي. بله سیال صاحب، کله وی خو او بخشي کله وی خو د ګټي ته فکر وکړو چې د یو ګټه رسولې د بل خو تلک څنګه شي دا وريدونکو وای د دوی ورځنی ژوند ټول په دغه موټر سکل باندې دی چې د یو ولسوالۍ تر بل ځای پورې ځي یا خپل کار ژوند کوي، بیا د دې د بدیل په اړه فکر سوی دی چې هغه څه وکړي؟
هغه په دې مونږ چې څومره لکه خلک چې د دېنه شکایت کوي چې موټرسایکل وری باندې شي، د هغه په نسبت هغه خلک چې وایي چې خوشي وي چې موټرسایکل باندې شي او دا د نه لکه د هغه خلکو تعداد او رائے زیات ده، او زیات خلک دا غواړي چې همدغه سړي سولې په فضا کې ژوند وکړي او نسبتا یو څه آرامي او هغه وخت چې څوک موټرسایکل لږ زیات نام نیو مختص ویل چې هغه وخت زابل ولایت په نام نه ولایتونو په سر کې قرار درلود.
بله، او یو بل اوریدونکی دی چې د تذکرو اخیستلو پر مهال وایي چې د دوی سره ښه چلند نه کیږي او ستونزې لري. د دوی
زبل خبره کو د خکبان د ولسوالۍ څوره دا خبره چې تشکیلو ته دی په ولایت کې هغه ته تقریبا مشکل جوړي کوم کسان په طالب تو دی دی د شک څو شغه ته د مخالفت زم لسوي دا هغه په بنجانه نو وروره دا موږ د ملت سره د ګنم د داخلي شورا کې په دې زرمو دې څنګه نه کوي اخره ته اجازه ورکړي چې د تشکیل جوړي کې داخلو سره یې سره هم کې چې د خپل تشکیلات له سره یې ودرې او د خپل سوالي کوم مرجنو سره یې ورته مراجعه وکړي او ویلات کې دې په اړه خپل تشکیل جوړي کې نو موږ دا وختونه د تشکیلو مشکل یې سره حل کې او سره
بله سلسله البته دا د خلکو ایداوی دي چې موږ تاسو ته دراورو غواړو چې د وستون زی په شکل باندې کېدای شي چې دغه څه وڅوي تاسو سمره دا تاییدوي چې واقعا خلک د سیستم سره مخامخ دي تذکرې په خپل کې
موږ په خاکی افغان ورسواری کې رښتیا هم چې هغه ورسواری څورو کړون راځي چې دولت دی ورکې نه وتلی دا نو دی هغه رسمي کارونه ته د تذکرو او ځینو کارونه چې کیږي موږ ولایت کې د دې لپاره نمائندګان نور څه دا د دوی کارونه ټاکنی نشي او خبر مخلاص شي دوی دلته نو هغه د خګابانو لسوالې خو د تذکرو کارونه ډېر په ښه شکل سره اوس کیږي او هغه دلته په مرکز کې د ولایت په داخل کې کیږي نو تر زیاتې څارنې لاندې هم دي ان شاء الله چې دا مشکل اوس حل شوی دی او اټغر ولسوالۍ کې هم دغه مشکل لرلو کله چې نوی ولسوال لاړ نوي اداره هلته فعاله شول هغه خلک چې مشکلات خلکو ته جوړول یا بې ځایه پیسې ته نه اخیستي هغه خلک مونږ لری کړی اغېز نه او د یو بلې ولسوالۍ یو سړی مونږ چې دغه پیسې اخیستي او خلک یې ځورول د تذکرو په بانه باندې هغه مونږ څارنوالۍ ته معرفي کړی مونږ دې څارنوالۍ دې شاید چې مونږ هغوی ته یو نفر معرفي کړی دی په دې ارتباط باندې او ځینې خلک چې پوښي ور باندې او وینډ دند نه لري کړی دي
بلې یعنی په ټوله کې سنځه د فساد ده
اوس څنګه شوی د پاتګانو سوالې کې ما ویل دا مشکل وو غال شوی دي او د خګابانو سوالې کې چې دغه مشکل هغه موس د افسر د ټاپ ولایت کې ورته خلاص کې تاسو ده د خلکو داسې غال شوی د ولایت دی اداري خصوصا د والی کې د سارن اعلان دی هم دلته دغه تذکرو مشکل هاشي او خلک او خلکو ته څنګه جوړی نشي نو بیا هم کوشش کوو دغه شکایتونه چې ته کېدل زبدا په ډاټ سره د راتلونکي نظامی جلسه کې بدا وایم چې دغه خلک لري روان دي بیا شي شکایتونه یو کچیرته څوک د سي پرچا باندې مساعده کوي موږ سره د شریکي د تاسو د لارې بل لارې موږ سره د شریکي چې موږ به ورته په وخت رسیدو
بله ډیر مننه کوم موږ هم دغه پروګرام د امدی لپاره جوړ کړی دی چې موږ کولای شو د خلکو شکایتونه تاسو ته درورسو او بیرته تاسو جواب واخلو دوی ته رسو چې اطمینان حاصل سي همدغه راز د اربکیانو څخه په دې ولایت کې ډیر شکایت کیږي البته اول به د دې اوریدونکو شکایت بیا تاسو جواب راوخو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته مننه او محبت څخه ډک سلامونه وایم تاسو سلام څخه دغه ز د شرک څخه راجان د زابل ولایت شاستفاده ولسوالی د شرک کلی څخه راجان خبره کوم دغه اربکان مرسته چې ګوی باندې عذابوي تکلیف راکې د اربکانو تاکل باندې شکایت لرو نو دا چې اربکان موږ نه کېږي نو وزت لګي نو چاروي تاسو هم دا وښتنه ده چې اربکان ته ہدایت وکړي اربکان ته لاړ شي اربکان ته خبره وکړي نو د څو درڅو دی زیروي څو درڅو موږ وکړي څو درڅو موږ په خپلو جایدادو په خپلو خټکو په خپلو انګوانو په خپلو خارګاو باندې وځي او ټکلي اشر کوم چې موږ دې ته موږ زړه ځای ورته یو تو وسلام
bale سلسه ستاسو جواب
مهاو وانه وردا
bale
او په دې باندې سترګې نه شو پټول لري اختیار چې ځنه وخت زغه نام نه ولوسوري چې د مونږ دی په دې کې وخت نه وخت سره ستونزې پیدا کیږي چې په دې د سره معلومي کمانډان معلومي دوی په وخت سره راغلي دي او د خوږی مشان ولایت راغلي دي او موږ کمانډان د امنیت سره درنګه مې د امنیت سره په دې اړوند باندې خبري کړې دي د ژوندې مثالونه شته چې موږ څو د پوسټو کمانډانان همدارنګه د پور دی ولسوالۍ په ساته د محلي پولیسو کمانډانان په همدې اساس د دندونو لري کړل او اته څنګهوالۍ ته معرفي کړل چې عامه خلک یې ضرورت یې یاما خلکونه شیخستی وو یا وی مال سینا خستو خو په ټوله کې اوس دغه څنګه نشته دی او کبه هم څوک دغه څنګه ولري نو کولای شي چې ولایت ته مراجعه وکړي او هغه خصوص د عامه پوسټه او یا د عامه کمانډان د عامه
محلی پولیس چې دوی شکنجه ورکړي یا زوري یا تینا مال غواړي اوشه او د ولایت مقام سره شریک دي. ولایت مقام په نظامی جلسه کې بغیر دنه چې د نوم ښاشي یا د دنه څو خبر شي موږ به غنه پښتنه وکړو او هغه به راوغواړو او که چې په ثبوت شي هغه نو وروسته به دندې لري کو او که دې وړو چې فرنواري ته معرفي کو فرنواري ته معرفي شي او موږ څو مثالونه ژوندۍ دغه شي لرو چې څو نفر خلک راغلي شکایت کړره او ور باندې ثبوت شوی ده اوس په بندیان دي او بوخادي محلي پولیسو د بوسي کومنان یې خپل محلي پولیسو
بله او ورستي شکایت او غشتنه د یو اوریدونکو د به هم د زابل ولایت د بو ورو او بیا په د خبرونه مخاطب کو
دا زاري د زابل ولایت د زاري د کلی الیکن یو لري د ماده پیغام د ازادي راځي ولاري همشران ته د پر شرواک ته دلته په دابري بلای سار کې توپ دي سي پروسه د توپ دي سي انداخله د توپ دي سي د زغته د ازاري کل د کلی کلی او شنیانو شزي ډیر به تزرغ سوي دي بیرج ماده خواهش ده چې د ول پر شرواک پر دې نظر ورکي او دا د غزې انتقال کې دو نوري ماساس نقطې الوري نقطې استا دا وخت انتقال کې دلته به خېده دغه څخه ډیر شنیان شزي ډیر بیریږي او ډیر په مشکلاتو کې دي وصلا
بله سیال سب د دوست غشتنم تاسو واره د لاو شکایت وکي چې د توپ څخه شزي او ماشومان او شنیان دی بیریږي نو داستون زبر څنګه سي
دا توپ په بالای سار کې د خر په منځ کې په یو جګه نقطه کې چې بالای سار دی په هغه کې خودل شوی دی هغه سره کمرې دی او چې کله موږ مخالفین ګویا په خا باندې مزایل راځي او یا چې موږ مخالفین صحیح کې د خو ثبوتولو نه وروسته چې خو دې معلومه شي او چې دا مخالفین دی هغه نه بعد ور باندې د ټوب دځ کوي په دې باندې پویږو مشکلات شته خو سره دې دې نه چارم هم نشته دی دغه یو ډیره ښه نقطه دی لپاره او د دغه خاریان او د ازاری د خلکو د رنګ د خار د نورو سیمو خلک د امنیت لپاره دغه ټول د خپل شوی دی ورسو خار په امن کې شي د سره کمرې لګېدلې دي او دا ډیره یو مناسبه نقطه ده زه بیا هم زه د تاسې غږ دی د خلکو غږ دی زه باید دا ورسو مخکلو مسولیت زه به دا خبره هم په نظامي جلسه کې وکړم خو دې باندې موږ مخکې سوچ او فکر کړی دی په نورو نظامي جلسو کې او د خلکو همدې شکایتونه چې ولایت تم راغلي دي ازاري خلک یا د نورو سیمو خلک چې دینه متضرره او د دوی د غږ نه نو راغلي دي ولایت ته خو هغوی ته هم موږ همدغه جواب و چې دا تاسو د امنیت لپاره د ښار د امنیت لپاره د خلاص خار د امنیت د لپاره دلته خپل شوې دا یو مناسبه نقطه ده او د دغه نقطې را بیا په خار کې نږدې بل د سې جګه او مهمه نقطه نشته تر څو مخالفین چې راځي خار باندې مزایل راواري یا په خار او کمربن پوسټو باندې بریټ کوي او بیا چې مزایل راځي اوونه په خار راځي بیا هم دغه خلک متضرکیږي او شی واځي د خلک د متضرکیږي او کچیر دا اوونه او مزایل راځي بیا خدای راخته دوه جون ژوند خطر کې ولېږي نو هغه نه داخله چې دا موږ ور بیا سوجو کو زره زمي شورا ته دغه د خلکو غږ باور افسوم
ډیر زیاته مننه کوم ګل اسلام سیال د زابل د والی ویان جازر سولې زموږ خبرونې ته او زموږ د اوریدونکو پرتنې جواب کړي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. ازادي رادیو یې له اړوندو چارواکو سره شریکوي. د ټلیفون شمیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې اعلانېږي. په پای کې له خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
ये क्रमा समझ जाना ये क्रमा
جانان یواری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش بپا خوانی پلونو جی ورم بیدل گردو لمبا جی کھڑما زما جانان بپا خوانی پلونو جی ورم بیدل گردو I'm